د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري اکرام مسکنیار مختبری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه دولس پښین ویپټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي، تر خبرونو وروسته په خوست کې د لسکونو کسانو لوژلو تاسو خبرو. خبرونه صفی الله سنکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د ناروی مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. ویل کېږي د دې غونډې هدف د سولې خبرې وي. د غزنی ښار په څه باندې لس کیلومتر کې یوې چاودنې نه هم ملکیان وژلي دي، او په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو د یوې پېښې د تلفاتو شمېر 301 کسانو ته ورسېد. خبرونه د ناروی مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فردي اندرسن ویل چې دا غونډه د جمعې په ورځ ختمه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 15 میرمنو د شکرې بارکزی او فوزي کوفي په ګډون برخه اخیستې وه. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې یو شمېر نورو افغانانو چې د افغانستان له دولت سره کار نه کوي هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جګپوړي چارواکي شیر محمد عباس او محمد زاهد احمد زاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه وکړه او په یوې اعلامیه کې ویل کومو کسانو چې په دې غونډه کې اشتراک کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي. خو د افغان حکومت په اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا خبره شوې چې په هر ځای او هر وخت کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کېږي هغه د ستایلو دي. د غزنی ښار په څه باندې لس کیلومتر کې یوې چاودنې نه ملکیان وژلي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه تیر ورځ ماسپښین د نوغې په سیمه کې رامنځته شوې.
په نوغې کې واده و او لبه د مرغه د ورته راغلیو میلمنو موټر د سړک پر غاړه په یو ځای پر ځای شوي مین ختلی دی. په سر کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 تنه و، خو د څو تنو چې روغتیایي حالت یې نازک و روغتون ته په لاره ساختلې ده. دا مهال ټول 9 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي.
د غزنی مرستیال والی زیاته کړه دا مین طالبانو ځای پر ځای کړی و. په سیمه کې دوه نور مینونه هم ایښي چې تر اوسه نه دي شنډ شوي. ویل کېږي په 40 ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 6 نوي تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دا کسان د افغان ګډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې په تخار، کندوز، بدخشان، جوزجان، اروزګان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او یو شپېته نورې ټپیان دي. په یو بل خبر کې وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې د ماین په چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند عبدالله کریمي نن سهار ازادي راډیو ته ویل د بګرامي ولسوالۍ په اړوند سید جمال الدین خارګوټي کې دا پېښه تېره شپه هغه وخت شوې چې د ملي اردو یو افسر خپل کور ته روان و. ښاغلی کریمي وایي که څه هم ټپیان روغتون ته وړل شوي خو وضعیت یې نازک دی. او د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ څلور ورځنۍ لوبه د سکاټلند په نیو ویلیم فیلډ کې د جمعې په ورځ مساوي شوه. دغه لوبه چې د جون په دوهمه پیل شوې وه پکې سکاټلند په لومړۍ بیټنګ کې 233 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو 135 منډې وکړې، خو د دوهم ځلي بیټنګ ته د باران له امله نوبت ونه رسید او لوبسارانو تېره ورځ چې د دې مسابقې څلورمه ورځ وه لوبه مساوي اعلان کړه. په دې سره افغانستان او سکاټلند یو یو امتیاز واخیست او تمه ده د افغانستان بله څلور ورځنۍ لوبه په اګست میاشت کې له پاپوا نیو ګینیا سره وشي. د لویو وچو د لوبو ګټونکو ټیم بل 2018 کال وروسته د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړې او دا هم په کابل کې د شاهزاده سره د معلوماتو مخې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو یورو 60 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ. به هم خرغلی په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو د وی پی خي د تلفاتو شمیر 301 کسانو ته ورسید. د انګسي په سند کې د دې ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو کورنۍ وایي چې لا هم زیاتې پښتنې موجود دي چې د کښتۍ د سفر اجازه ترلاسه کړي وا کنه، ځکه چې د سفر په اړه مخکې خبرداري موجود وو. دا په چین کې په تیرو 13 کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي. دا کښتۍ څلور ورځې مخکې ډوبه شوې وه چې اکثره سورلۍ زاړه کسان او یوازې 14 کسانې تر اوسه پورې ژغورل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF چارواکي وایي عراق ته 833 میلیونه ډالر ورکوي، څو د نفتو د بیې له ټیټېدو او د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د تاوانونو بار اوچت کړی شي. د IMF چارواکي تیره اونۍ سلا شوي چې عراقي چارواکو ته دا بیا ادا کیدونکې پیسې ورکړي چې کیدای شي په جولای میاشت کې د تسلیمېدو تاییدي منظوره شي. د پیسو نړیوال صندوق په خپل بیان کې لیکلي چې په عراق کې د جګړو دوام دغه هیواد مالي سرچینې کمزورې کړي او یو ناورین یې رامنځته کړی دی. د IMF په وینا عراق تیر کال د جګړو په خاطر له اقتصادي پلوه 2.1% ښکته شوی اقتصادي پرمختګ لري او روان کال هم اغیزې لیدل کیږي. د ترکیه چارواکي وایي د کردانو په یو سیاسي ګوند کې د رای اخیستو په یو لاریون کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلې دي. د ترکیه په جنوبي ښار دیار باخر کې د کردستان د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا یک شنبه ترسره کیږي. د ترکیه د کورنۍ د ترکیه د کرنې وزیر مهدي اکر وویل په دې چاودنه کې لسلو زیات کسانو ډېرې سخت ټپیان شوي دي. شر رجب طیب اردوان وویل دا حمله هغو کسانو کړي چې غواړي د انتخاباتو په درشل کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. او د جرمني په پلازمینه برلین کې نن د اسپانیا بارسلونا او د ایټالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ پای لوبه کوي. بارسلونا او یوونتوس دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه اثر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. یوونتوس د پروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونیخ له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لار پرانیستې ده. د یوونتوس نامتو ګول کیپر جان لوبیچی بوفون خبرونه ته وویل بارسلونا خطرناکه ټیم دی خو یوونتوس هم د بریا زیات چانس لري. د برلین د اولمپیک په سټیډیوم کې د دې لوبې د ګټلو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولېږي، خو تمه ده چې د ټلویزیونونو لارې به میلیونونه کسان وګوري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په خوست کې د چارواکو په وینا تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوی.
بده کې هم مساله مخالفین لمزه تللی دي او کې دیش شي ملکی کسان هم پکې تلف شوی وسی.
د خوست تر څنګ د پکتیا چارواکي د پرسونل د کمبود خبره کوي.
نیو شمیر پولیسوالیو کې دی یو کم اندازه په ولایت کې دی چې تعداد تقریبا 15 ډیر شو شپږ ډیر شته رسی.
بلور ته پانتون څخه یو شمیر فارغ په پکتیا کې شکایت لري چې کار څوک نه ورکوي. دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. د کونړ چارواکي د شاخه کارکونکو ماشومانو د شمیر د کمیدو خبر ورکوي.
په 1993 کال اخر کې موږ سروې وکړله، دغه شمیره 283 تر کته شوی و.
خو په کونړ کې لا هم دغه سنځه جديد او په دې اړه به هم په خبرونه کې ووري او په دې خبرونه کې نن د اروپا د لیگ اتل ولیده. د راپورونو لمخې د خوست پالیشیر ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په وینا په تلفاتو کې ملکیان هم شامل دي. ویل کېږي د خبری تیر ورځ غرمه شاوخوا یوه بجه د علیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سرحدي سیمه کې د امین کوچي په نوم د طالبانو د یوې ډلې د مشر د جنازې پر مهال شوی دی. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا 40 کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکړي، چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي په دې برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو احتمال رد نه کړ.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په 1.5 کیلومتره کې بې پیلوټه تیاری بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. باید نظامي کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي. په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. بده کې هم مساله مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسی. کوم حد پورې چې ماته نظامي قواو دغه محل نه معلومات راکړي دي، هغه 40 کسان خودلي دي، 40 کسان مخالفین مساله پکې منځ ته لیدي.
بل خو د بټي تانی د سیمه یو تن قومي مشر حاجی رمضان کوچي وای چې په ډرون برید کې 14 کسان وشل شوی چې ټول ملکی وګړي دي. د زیات کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګری مړو کله چې دوی خاور ته وسپارو نو ډرون په دوه موټر برید وکړ چې ټول 14 ملکی کسان پکې وو وشل شول. د
دې کې خلک ورته راغلي د غلطي کورونه دي د دې کې نه طالبان وو د تعلیم لوري وو چې سیل بول شي خلک وو د یو کور شپه نه پر شي د ان سی وی دي د ګلاب شاه په نامه باندې یو کور دی ګلاب شاه باندې د خپل سپینګری سړی وو.
بلخوا طالب وین زبی الله مجاهد هم رسنیو ته پاستول شوی تلیفونی پیغام کې ویلي چې د خوست د بټې تاڼي په سیمه کې په شوی ډرون برید کې تر شلو ډیر ملکی کوچان وژل شوی او په دې ځای کې د دوی ملګری موجود نه ول. یاد دی وی چې بټې تاڼه د خوست ښار په شمال ویدیز لوري کې خواوشا 30 کیلومتر لري د ترزیو د ولسوالۍ اړوند یو ناامن سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندز په ولایت کې د ورستیو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. دوی شکایت لري چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او چارواکي تورنوي چې دوی ته پاملرنه نه کوي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
بې ځای شوی کورنۍ وای چې څه باندې یو میاشت کېږي ل خپل سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځای شوی دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه بې ځای شوی کورنۍ وای چې تر اوسه پورې بې وزلو او خوارانو ته مرستې نه دي رسیدلې او ټول مرستې شتمنو خلکو ته ویشل شوی دي. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاکو پاکو اوبو نشتون، د خیمو نشتون، د سم چاپریال نشتون سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه ماشومان په موسمي ناروغیو باندې اخته شوي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې په لومړي قدم کې باید د دوی لپاره د څښاکو صحي اوبه او د کوچنیانو لپاره د درملنې زمینه برابره کړي.
دا کومک سره غي دا کومک هغه پولدارانو خلکو ته ورکول سمون ته هیڅ کومک نه راغل. مونږ خور غریب اندل ته پراته است مونږ ته نه چا کومک راکړل نه بل هغه پولداران سړي هغه بایان سړي هغه دا کومک ورسته مونږ اندل ته خور کې کاندولو کې دلته خور دوړ کې پراته است نو کومک دل نه کومک مونږ ته چاره کړل. ماشومان هم ټول مریضان سوي د پیند خور کې کومک نسته است مونږ
راستنیدونکو
ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی ازادی رادیو ته وویل چې په یو شمیر کورنۍ باندې مرستې ویشل شوی او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
روزی 18000 فامیل اومده بود در روز احتمال ست کوکس بس و سروی میشه سروی بعد واقعیت را نشان میده.
تر وسه پوره چې باندې اتل زره کورونی لمک سره ثبت شوی دی سروی هم جریان لري څو مک مستحق کورونی ښکارا کړو او تر وسه پوره چې باندې 8000 کورونی سروی شوی چې لدې ډلې څخه چې باندې 3000 کورونی بې وزله شمیرل شوی دی. همدارنګه چې باندې 2000 کورونی باندې کومکونه توزیع شوی دی او لا هم دی ویشلو لړۍ جریان لري. شمی زیاته کړه چې له اړوندو ادارو سره خبرې کړې څو د دغه بې ځای شو کورونی لپاره لمړنۍ اسانتیاوي برابرې کړې. د یادونه ده چې په کندز کې د جګړې له کبله بزرګونه کورونی د امام صاحب، علي آباد، قلایزال، چهاردرې ولسوالیو همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند ګلدېپې سیمې څخه بې ځای شوي او دا مهال د نوموړي ولایت ښار په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
خبر مترلاسه کړی دی چې په کابل کې د ملي شورا مخته مظاهره روانه ده. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان صدران د مظاهره لځه په ټلیفون را سره ده. صدران صاحب، دغه کسان د څه لپاره راغونډ شوي دي؟ د مظاهره علت څه ده؟
بلې شیبه ستاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام. لکه چې تاسو ویلې، دا مظاهرانه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو او دا ولسوالۍ هغه اوسیدونکو چې په کابل کې دوی محصلین دي، روڼان دي، او همدارنګه څو سپینګیري دي هغه ولسوالۍ څخه راغلی دوی دوی د افغانستان د ملي شورا مخې ته راټول شوي دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي د افغانستان د ملي شورا له استازو غوښتنه کوي چې د شینډن ولسوالۍ په ولایت باندې بدله کړي. دوی د جمهور رئیس دغه پرېکړې په خلاف راوتلي دي چې جمهور رئیس هرات ته په خپل سفر کې درلودله چې د شینډن ولسوالۍ به په څو نورو ولسوالۍ واحدونو باندې ویشي تر څو مشکلات حل شي. دوی وایي په د شینډن د لویې ولسوالۍ په نورو ولسوالۍ باندې ویشل دا ستونزه د دوی نه حلوي، بلکې دا پرېکړه چې جمهور رئیس کړې ده د دې ولسوالۍ امنیت خرابوي، د قومونو ترمنځ ستونزې پیدا کوي او د دې لویې ولسوالۍ هغه چې څومره مساحت دی هغه د ستونزو سره مخامخ کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولسوالۍ باید ولایت باندې بدله شي او بالاخره بیا نورې ولسوالۍ ولري تر څو امنیت یې ټینګ شي، همدارنګه د خلکو ترمنځ دغه اتفاق خراب نه شي او بالاخره په دې سیمه کې یو ښه ولایت ولري. د دوی غوښتنه دا ده چې ملي شورا له غړو څخه چې باید جمهور رئیس ته دا پیشنهاد وړاندې کړي چې همدا د ملي شورا یو وظیفه ده. د دې ملي شورا په استازیتوب باندې نادرخان کتوازی همدا اوس دوی ته راغی، د دوی غوښتنې یې واورېدې، ورته یې وویل چې د ملي شورا په ایجنډا کې به دا موضوع شریکوي او بحث به پرې کوي. واقعا شینډن یوه لویه ولسوالۍ ده، هغه ومنله او نفوس یې ډېر دی او ویې ویل چې د ولایت مستحق ده چې باید په ولایت باندې بدله شي. نو د دوی غوښتنه دغه وه.
د دې مظاهره کوونکو شمېر تقریبا څومره دی؟
دوی شمیر لسګونو کسانو ته رسیږي، شاوخوا 250 داسې کسان راټول شوي دي چې ډېر یې په کابل کې د شینډن د ولسوالۍ محصلین دي. یو شمیر استازي د شینډن له ولسوالۍ څخه راغلي دي، په دوی کې ځینې قومي مشران او سپین ږیري هم دي چې د دوی ټولو غوښتنه همدغه ده چې شینډن باید په ولسوالۍ په ولایت باندې بدل شي او جمهور رئیس هغه پرېکړه چې هرات یې په سفر کې درلودله هغه دوی مرض چې دی هغه نه شي دوا کولی، د دوی امنیت نه شي ښه کولی او غوښتنه یې دا ده چې دا باید ولایت باندې بدله شي. او دوی وایي چې دا زموږ حق دی، موږ په دې برخه کې امتیاز نه غواړو، بلکې حکومت باید موږ ته خپل حق راکړي.
د ولسی جرګې غړي نادرخان کټوازی چې له دوی سره ژمنه وکړه چې په ولسی جرګه کې به دا مسله مطرح کړي، له هغه وروسته هم مظاهره شته او کنه مظاهره بیرته خپره شوه؟
نه، مظاهره کوونکو همدا اوس په تلو دي. د ولسي جرګې درې پرېکړې څخه خوښي څرګنده کړه چې دوی ته یې استازی راولېږو، دوی هغه غوښتنې واورېدې او بالاخره ورسره ژمنه وشوه چې په ولسي جرګه کې به په دې موضوع باندې بحث کوي. او د نادرخان کټوازی له دوی څخه وغوښتل چې دوه درې استازي له دوی سره لاړ شي او مخامخ په ولسي جرګه کې دا موضوع د نورو وکیلانو سره هم مطرح کړي او مخامخ خبرې وکړي. نو دوی همدا اوس په دې لګیا دي چې څو استازي وټاکي او بالاخره مشران یا ځوانان ولسی جرګې ته لاړ شي، د دوی سره خبرې وکړي، که چیرې د پارلمان وکیلان نور څه سوالونه لري یا د دوی غوښتنې غواړي مخامخ واوري. البته دوی یو پرېکړه لیک هم درلودو چې دا هم دوی ولسی جرګې ته وسپارو، نو په راتلونکي کې به معلومیږي چې دوی په دې باره کې څه پرېکړې کوي، دوی بحث لري او کنه، او بالاخره حکومت د دوی غوښتنې ته کوم ځواب وایي. تر اوسه پورې حکومت ژمنه کړې وه جمهور رئیس اشرف غني د کمپاین په وختونو کې هر وخت چې دی هرات ته تللی و د شینډن ولسوالۍ په ولایت باندې بدلوي. دا خلک وایي چې اقلن حکومت باید، جمهور رئیس باید دا ژمنه عملي کړي، څو د دوی سره ژمنه شوې ده. نو راتلونکی به د دې پوښتنې ځواب وایي.
یوسف خان ستران، مننه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په فرا کې وشزه تور پوری کوي چې د پرچمن ولسوالۍ د کورنۍ غړي وشلې دي. احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
بی بی عائشه چې د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې ده، اوس د فرا په ښار کې په ډېره بد حالت کې ژوند کوي. هغه وایي د کورنۍ درې غړي چې زوی، میړه او د میړه ورور پکې شامل و، د پرچمن د ولسوال لخوا په ناحق وژل شوي او دوه کانون هم دوی د ولسوال په شخصي زندان کې تیر کړی دی. لوی ورور یې د لښت لاندې وواژه، وروسته یې د شپې لخوا زما میړه او د میړه ورور هم د کوره وایستل او په ډېر بېرحمۍ سره یې ووژل. د دغو کسانو درې څلور پېژندل شوي د ولسوال کسان دي. بي بي عائشه چې د ښار په یو کنډواله کې ژوند کوي، اوس د عدالت غوښتنه لري. هغه وایي که د کورنۍ قاتلین یې محاکمه نه شي او ورسره عدالت ونه شي، نو ځان به هم ووژني. زه اوس څوک نه لرم، اولاد نه لرم، او داسې غیران څه وکړم او څنګه یې سنبال کړم؟ د ژوند اوس په تنګ راغلی یم او نور ژوند نه غواړم. که زما د حق څخه پوښتنه کېږي، ښه ده، که نه نو موږ هم ځانونه وژنو او سوځوی. لبل خو به د فرا ولایت د پښیمه ولسوال محمد داوود مبارز د کورنۍ دولت په وسوال مخالفان واړوند بولي. ولسوال وایي چې دا کورنۍ غړي دولت وسوال مخالفان و چې د وخت ولسوال سلیم مبارز دوه کاله مخکې وژلی او وروسته د دوی سره په جګړه کې دوی هم ووژل شوه. دا کورنۍ غړو دغه وخت ولسوال وژلی او بیا موږ ورباندې عملیات ترسره کړل چې په عملیاتو کې ووژل شوه، ځکه چې دوی طالبان دي. موږ هر ورځ په ولسوالۍ کې طالبانو سره جګړه کوو او که د دې په اړه زموږ څخه پوښتنه وشي دا معنا نه لري. د فراه ولایت د پرچمان ولسوالۍ یو لرې پرته سیمه ده چې کابو 280 کیلومتره د فراه د مرکز څخه واټن لري. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم امنیت سم دی، خو اوسېدونکي د ولسوال د ظلم څخه سر ټکوي او وایي چې هلته اوس هم ملک الطوایفي حکومت حاکم دی.
په پکتیا کې لسانسکه درونه وایي چې د دندو په لټه کې دي خو وظیفې نه ورته پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې ځینې مسؤول چارواکي وایي چې 30% بستونه خالی پاتې دي. ستونزه په څه کې ده؟ اداري فساد که امنیت مشکل جوړ کړی؟ له ګردې ځای د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په تفصیلي راپور کې اورو.
د پکتیا ډېر اوسېدونکي چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري وایي دوی ته په ملکي اداره کې وظایف نه پیدا کیږي، خو کله چې د دې ولایت هرې ادارې ته د پرسونل د څومروالي پوښتنې ته ورشي اتمن به ډېر بستونه خالي پاتې وي. د ادارو مسؤل چارواکي د شته خالي بستونو لپاره قناعت بخش ځواب نه لري. یوازې د ولسمشر وروستی فرمان او ځینې نور عوامل چې د هر چا لپاره نه منونکي دي وړاندې کوي او وایي چې دا بستونه به ډېر ژر اعلان ته سپاري، خو دا ستونزه له کلونو راهیسې دوامداره پاتې شوې ده. د پکتیا ولایت اداري چارو سمبالښت لپاره د والي د دفتر په ګډون نه څلوېښت ملکي ادارې فعالیت لري چې په ډېرو کې د اداري پرسونل کموالي خلکو ته د خدماتو لړۍ ټکنۍ کړې ده. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي دوی په وارونو وارونو ادارو ته د کار غوښتنلیکونه سپارلي خو کار نه دی ورکړل شوی او ځینې حتی دا هم وایي چې په ازموینو کې بریالي شوي خو د دندې اجرا کېدو ته نه دي پرېښودل شوي.
زه عبدالولی خان دولت زی د پکتیا ولایت مرکز ګردی دولت زوی د سیمې اوسېدونکی یم. وظایف مې دا و چې آزاد رقابت له لارې مې د خپل کلي د لیسې امریت ته امتحان ورکړو. په امتشاټ لیست هم سوم او په امتحان کې مې 30 نمرې وویوړلې، کامیاب سوم. هغه لیستونه مې هم د اصلاحات ادارې نه په یو طریقه باندې راوباسل چې زه خپله باندې کامیاب یم، کامیاب یې ناکام کړم. کله چې اصلاحات ادارې رئیس ته ورغلم هغه راته وویل چې دا کار ما کړی دی. زه کشار طرف ته لاس کوي واځي ډول ماته ویلې دي اسناس تر سره چا ته ورنم ولایت ته مې وړه امنیت ملي ته مې وړلو عریضه مې وکړه اصلاحات ادارې ته. هیڅوک مې غم نه خوري.
اوس په یو پوسټ کې څوک مقرر دي؟
یو کې دي خپل نفر ده.
یعنی دوی خپل نه
او خپل نه پر ورته ماری پکړای دا کامیاب مې اسناد هر شسته ټول امزاګانې کړې چې زه کامیاب یم په دا اسناد کې، خو بیا هم زه ناکام کړم.
دای نه یواز د کار نه مندلو کیسه کوي. دام سرګندوی چې په ادارو کې سلیکوي برخوردونه د وړتیا مخه ډب کړي او مجبورن د یو مطرح چا په زور ځان راولي او د نظام پر ځای د امغه زورور کار ته لومړی توپ ورکړي. په پکتیا کې یواز د یو تن نه دی چې په ادارو کې لدې ډول چلندونو څخه په عذاب دی. ورته نور ډیر کسان هم شته چې لدې ډول ستونزو سر ټکوي. انجینر شکر الله افغان هم ورته نظر لري.
مختلف ځایونو ته ما اپلای کړی ده خو متاسفانه حتی شاتل شوی هم نه یم. چون دلته بعضی سلیقوي برخوردونه کېږي د کوم ولایت خلک چې پروژه واخلي د همغه منطقې خلک دلته راولي. سره دی چې پکتیا کې موږ ډېر کاري قدرونه لرو خو متاسفانه یا له بده مرغه چې هغه خلک دلته استخدامېږي چې د مربوطه ولایت وي یا د هغه نږدې خپلوان د هغو کسان استخدامېږي چې دلته رئیس وي یا د پروژې مسؤول وي. او همدا ډول په اکثر دفترونو کې ځایونه خالي دي یا بستونه خالي پاتې شوي دي، خو د دې لپاره دوی زمینه ګوري تر څو خپل کسان کې ځای په ځای کړي. او دلته چې کوم کادرونه فارغ شوي دي او ګرځي بیکاره هغوی دوی زمینه نه مسایدوي یا وخت نه ورکوي تر څو هلته وظیفه اجرا کړي.
په پکتیا کې د لیسانسه کاري کادرونو د نه مقرري خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې ولایت په 29 ملکي ادارو کې د پرسونل د کموالي خبره راپورته شوې ده. د پکتیا ولایت مقام د بشري منابع رئیس محمد اجان راستون وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د مرکز او ولسوالیو په ګډون شپږ درستنه کمبوت لري.
تقریبا یو شمېر ولسوالیو کې دي، یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد تقریبا 15 او شپږ درسته رسیږي. نو د اوس وختو کې همدغه غټ لامل همدغه اتمه ګړه فرمان وو چې بسونه خالي پاتې شوي دي او یو شمېر ولسوالۍ دي لکه زرمت او جانخیل هلته ځنه خلک نه پیدا کیږي، نه حاضرېږي نه نامنه له امله چې هلته مراجعه وکړه استخدام شي.
د نوموړي په خبره چې ډیر ژر به دا بستونه اعلان او کاري کادرونو ته د وظیفې چانس په لاس ورشي، خو ځینې هغه کسان چې له ډیر پخوا راهیسې په ملکي اداره کې د کار په لټه دي وایي په ډیرې اسانۍ او پرته له کومې واسطې به ونه شي کولی اعلان شویو بستونو ته بریالي او دنده اجرا کړي. د ځینو کاري کادرونو دا خبرې او شکایتونه مو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح مخ ته کېښودل. هغه یاده شوې ستونزه پر ځای وګڼله. وی ویل
ادارې په جوړښت کې اساسي مشکل دا دی چې لاسوهنې دي. زه یو شی چې ما همیشه ډیر ځوروي، مقررې قطعا دغه سلسله نه ختمیږي د سلیقوي مقررېو. موږ داسې ادارات هم لرو، مثلا په معارف کې د یو مکتب په سر په یو میاشت کې څلور کسان تغییر و تبدیل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه مداخلې او لاسوانې د حکومت او دولت دواړو چوکاټونو کې ډېرې زیاتې دي، چې په خبره ادارې ته د نامغږۍ مرض پیدا کړی دی او کله کله اداره هم په یوه خوله د یو ماشین چلیدو لپاره کار نه شي کولای.
زه دا خبره ډېره په زغرده وایم او زه غواړم چې دا هر چارواکی واوري. هر هغه څوک چې نن د افغان ولس په وړاندې مسؤول دی هغه دا خبره واوري چې د دوی دغه سلیقوي برخوردونو یا د هغو وړو ارمانونو دپاره چې دوی شاید وړې وړې ګټې پسې تړلې وي دغه سبب د دې ګرځېدلی دي چې د حکومت په جوړښت کې کاغه په دویم واحد کې دی او که په دریم واحد کې دی سبب د دې شي چې دا خلک ډیر سره همغږې نه وي، ځکه چې د مختلفو جناحونه یا د مختلفو افکارو په اساس ادارې ته راغلي دي د مختلفو اهدافو د تعقیب دپاره.
مرستیال والی عبدالولی سید پرسونل کموالی تر دې حد منی وای چې په خپل اداره او دفتر کې به دوه سیکرتران ولري، خو لا هم د دفتر لپاره سیکرتران نه دي ګمارل شوي او خای د ورڅیر مزینو ریاستونو په چوکاټ کې کمبود یې د نه منلو وړ ځکوي چې د بشري منابع رئیس یې وویل چې شپږ دېرش تنه کمبود لري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان په ادارو کې د پرسونل کموالی تر اندازې زیات ګڼي وایي چې د پرسونل کموالی ادارې فلج کړي دي او په دې اساس د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی وویل
زمونږ دا نظرات چې په ادارات کې مې کړی ده بیا ولسوالۍ ته لاړي، زمونږ د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت کې تقریبا 10% مامورین اوس هم کم دي، په دندو نه دي ګمارل شوي. اکثر ولسوالۍ کې هغه مهم ارګان چې عدلي قضایي ارګانونه دي تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې وجود نه لري. دلته په مرکز کې هم بعضې ادارې داسې ادارې شته چې مامورین په مرکز کې خدمتي هلته ګمارل شوي دي، په کلونو کلونو دلته نه دي رسول شوي. دا هغه لاملونه دي چې ادارې ډېرې شاته پاتې کړي دي او د ولس او د دولت ترمنځ واټن پیدا کړی.
نوموړي زیاته کړه چې که حکومت غواړي د ولس ملاتړ له ځان سره ولري نو د خدماتو په برخه کې د جدي اقدامات وکړي او په خبره کې دا کار ونه شي ورځ تر بلې به د ولس او حکومت ترمنځ واټن پسې زیاتېږي. ډېر مدني فعالان هم د پرسونل کموالی په ادارو کې د ډلو او ډلبازۍ له امله ګڼي وایي چې د یو شمېر وکیلانو او بانفوزه خلکو د زور ازمایي په وجه په ادارو کې بستونه خالی پاتې شوي دي. خپلواک خبریال او مدني فعال سمیع الله پیوند وویل
اکثره مشکلات د ځینې سلیقوي چلندونو له وجې دغه ځینې پوستونه پاتې شوي اوس د نو ورکړل شوي د طلبي ته. دا سلیقوي چلندونه ممکن د وکیلانو د رئیسانو ترمنځ د ولایت ادارې د نور خلکو ترمنځ دغه مشکلات وو. په اداره کې ډېر ملکي پوستونه د اداراتو هغه پاتې وو او ادارې خالي وې یا د بستونه خالي وو.
نوموړي زیاته کړه که په پکتیا کې دې ستونزه د جدي و نه کتل شي ښایي ډېرې نورې ستونزې ترې پیدا شي. په خبره همدا اوس په ټولو ولسوالیو کې عدلیه او قضایي ارګانونه غیر فعال دي. ډېرې نورې ملکي ادارې هم شته چې خپلې ادارې له هغه لومړي سره ښې نه دي فعالې کړي. د چارو کارپان وایي چې که چېرته یوازې په ولایت مقام کې شپږ دېرش بسته خالي وي ښایي په نورو ادارو کې تر دې زیات خالي بستونه پیدا شي او د مرکزي حکومت څخه تمه هم دا ده چې په ولایتونو کې د ادارې بشپړولو ته لومړیتوب ورکړي او دا کار یې په خپله د امنیت په ښه والي کې رغنده رول لوبوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پکتیا ولایت د لسو مهمو سکتوري ریاستونو معرف زراعت روغتیا څارنوالۍ محاکم او یو شمېر نورو د ولسوالیو د پرسونل د څومره والي او ادارو په اړه د مشرانو نظر واخلي، خو په تېره اونۍ کې د ځینو رئیسانو د غیر حاضرۍ او د ځینو د نه ځواب ورکولو په اساس بریالي نه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
آصف لکونړ لیکي د محصلینو په وظیفو نه ګمارل یوازې مشکل د پیسو نشتون دی. پیسو نشتون دی د مالدار لپاره هر څه شته. بصیر هلمن له کابل لیکي، له طالبانو او افغان دولت په زیات احترام هیله کوم چې د روژې د میاشتې په احترام اور بند وکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکي، د طالبانو مشان دي په ناروی کې مزې کوي، په خوار ملت چې څه تیریږي هغه تیریږي. حقمن له کندهار لیکي، له دوشنبې راهیسې د کندهار ښار برېښنا نه لري. د اوبو او برېښنا وزارت څخه مو هیله ده چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. او عبدالناصر خپلواک لیکي، هر افغان باید د خپل هیواد ساتنه وکړي څو د سیمې د هیوادو سیال شي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لشپږنی په ټول افغانستان کې اوري تخنیکی ستونزې لرو. ټاکله له کابل سره تخنیکی ستونزې لرو. څو لنډ خبرونه صفی الله سنګزی تاسو ته وړاندې کړي. خو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په او همدارس د نړیوال جام لوبه په اړه تاسو سره معلومات شریکو. خو سپراشو کونړ ته، د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې په سلګونو کوچني ماشومان په شاخه کارونو بوختي. د هغه ماشومان دي چې د چا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي او اوس معلول دي، او بیا هم د کورنۍ مشان د نورو ستونزو له امله کار نشي کولی او د کور سرپرستي وړو ماشومانو ته ورلغړې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل لروح الله انوري څخاور.
که سړی په سهار او یا هم په بل وخت کې د اسدآباد ښار لارو کوڅو دوکانونو او یا هم هوټلونو ته لاړ شي، نو په زیات شمیر کې کوچني ماشومان به وګوري چې په سختو او درنو کارونو بوختي چې دوی د ترسره کولو توان نه لري، خو مجبوریتونو او بیوسۍ اړ کړي چې سختو کارونو ته لاس واچوي. دوه ماشومان چې په تنکیو ملاګانو یو درې پوړیز مارکیټ ته له شګو ډکې بوجۍ پورته کوي، وایي کور کې داسې مشر نه لري چې دوی ته د خوراک، درملو او نورو اړتیاوو پوره کولو لپاره کار وکړي. هم دوی دي چې په کوچنیتوب کې ورته د کورونو سرپرستی ورپغاړه شوې ده.
پلان مولی خان نوی کلی اندر سیر اوسیدون گیم شتا خو بیخی با بیروزگار پلان می چم ناتر وسنه که
مریض ده؟
او
نمی حضرت بلال ده دا شگه دا پاس آقا دریم چد دخی جو
دا پوجه سو روپه در که با پیره با
دا پیره پلس روپه
او تقریبا سوم رو وزن بلری
یو دو دړی وزن ملری
دا خی جوله شي پاس
او ناکام به سکونو
دا ماشومان وای تعلیم سره ډیره مینه لري. کله چې هم د بل ماشوم په لاس کې کتابونه وویني او ښوونځي ته ځي، نو دوی په خپل حال افسوس کوي او وای چې کاش مشران یې د کاروبار کولو وای، نو اوس په دوی هم د نورو په څیر ښوونځي ته تللی.
مکتب رانه پاتې دی، دا سخت کار کوم، نشم کولای چې مکتب
رانه پاتې دی، دا کار کوم.
د منډکول لرغونی چینی هر ورځ په لسګونو ماشومان او غټان د سخلو لپاره وبوړي. ځنې خپل کورونو ته او ځنوي خوشپګ او ل شپګو زیات کولرونه په لاسګاډو کې چولی وی، له سهارا تر غرمې هټیوالو ته د لسو او شلو روپو په بدل کې وبرسوي. له هغه وروسته خونځي ته ځي او په دې هیله دي چې یو ورځ به له مزدوري او سختو کارونو خلاصیږي او روخانه ژوند بلري.
زما نوم ابوبکر دی. دا بچې دی دا منګه دغه باندې وړو، کورنۍ مشکل دی او په پیسو باندې وړو. ماسپاهیم نه بعد مکتب ته ځو، نه هم سینب کېمه، بس کورنۍ مشکل دی، پلار مې مریض دی، بس هم مزدوري کوو.
بل څوک نشته؟ مشر
نه، مشرانو نه مې نشته.
د ورځې به څو روپۍ تقریبا ګټي؟
یو دوه سوه روپۍ ګټو.
پیره په څو وړي؟ یو کولر اوبه،
یو کولر په شل او لس وړو. بس دا هیله لرم چې د مزدورۍ نه خلاص شم او مکتب ختم کوم یو کار را ته ملاو شي.
دا سدآباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک وای کوم ماشومان چې په شاقه کارونو بوختي د ورځې د بیلابیلو خلکو سره مخامخ کیږي د هغوی ستغې سپورې د دوی په بدنی او ذهنی ودې بد اغیزه کوي.
هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي په جسمي لحاظ باندې دغه کارونه د دوی په نشونما باندې د دوی په دماغي او فکری وده باندې او همدارنګه د دوی په روان باندې ډېر تاثیرات لري. هغه امید چدوی دراتون کې د پاره لري هغه هم دوی سره یو نامعلوم لوري ته دوی آینده ورته ډیره خیرخ کاری د نورو ماشومان غوندې چې هغه چې زبا تعلیم وکم درس به وای ماینده کې بدا وشم او شما دغه سي امیدونه د هغه سره ناهیلی وي او دغه ناهیلی بیا د دوی په رواني او فزیکی د ټولو مسایلو باندې ډیر تاثیرات لري.
هغه وای لومړی خو د ماشومان او کورنۍ ته په کار دي چې خپل بچي د شاقه کارونو کولو ته اړ نه کړي او کڅو مجبور وي نو باید چې مالدار کسان د ماشومانو له مجبوریت غلطه ګټه پورته نه کړي او ښه سلوک دی ورسره ترسره کړي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل ډېرې ماشومان چې شاقه کارونه کوي اقتصادي ستونزې لري او یا یې هم خپل مشران له لاسه ورکړي دي. هغه وایي په 1992 لمریز کال کې یوازې په مرکز اسدآباد کې له 400 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت وو.
په 1992 کال کې مونږ یو سروي وکړله بل خصوص د اسدآباد په ښار کې چې 400 ماشومان په شاقه کارونو باندې مصروف وو هغې شاقه کارونه کولو. په 1993 کال کې د یونیسف په همکارۍ باندې مونږ تقریبا 100 عامه پوهاوي پروګرامونه په کار واچول چې دغه عامه پوهاوي پروګرامونو ډېره فایده مونږ ته راکړله. په 1993 کال آخر کې مونږ سروي وکړله دغه شمېره 280 ته راکته شوې وه البته د اسدآباد.
نوری وای د یتیمو او بے سرپرست ماشومانو د پاره درې روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې زر ماشومان پزده کړو بوختي.
زر ماشومان مونږه په درې روزنتونونو کې جذب کړی دي چې 400 یتیمان د نارنګ په ولسوالۍ کې 350 نفر ماشومان د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې روزل کیږي چې دا البته د مختلفو ولسوالیو نه دا ماشومان دلته راځي. په دې کې مونږه 16 ماشومان لیلې کړی دي چې په دې کې د نورستان ولایت ماشومان هم مونږ سره چې تعداد 40 تر رسیدي شامل دي. بل روزنتون مونږه په ننګلان کې لرو چې پاغه کې 250 نفر ماشومان دي چې پاغه کې د چپی درې ولسوالۍ ماشومان هم شامل دي هغه کې 100 ماشومان لیلې دي.
هغه له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولونو وغوښتل چې باید دوی سره همکاري وکړي څو د بې سرپرست ماشومانو کورنۍ سره کومک وشي او هغوی ته د تعلیم زمینه برابره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام تر پوري بیا ازادي رډو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو خو اوس په فوټبال ته مخه کړو. د جرمني په مرکز برلین کې نن د اروپا د فوټبال تر ټولو هیجاني لوبه په پام کې ده. د اسپانیا بارسلونا او د ایتالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د اتلولۍ لیگ د لومړي مقام د ګټلو په مقصد سیالي کوي. تمه ده چې سبان دي اویا زره کسان د دې لوبې د کتلو لپاره د برلین ښار په اولمپیک سټیډیوم کې راغونډ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د اروپا د اتلولۍ د لیگ د دوو مدعي ټیمونو بارسلونا او یوونتوس پلویان له لوبغاړو مخکې د جرمني پلازمینې برلین ته رسیدلی دي. دوی د دې اروپایي سیالانو ترمنځ د یوې هیجاني لوبې لیدو ته تللي. بارسلونا او یوونتوس دواړه له خورا زیاتو زحمتونو وروسته دې پړاو ته رسیدلي. دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه سر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د دې لوبې د لیدو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولیږي خو تمه ده چې د ټلویزیونونو له لارې به یې سلګونه میلیونه کسان وګوري. یوونتوس د پروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونشن له ماتولو وروسته نننې لوبې ته لاره پرانیسته. که څه هم د ایټالیا یوونتوس ټیم ته باید په کم سترګونه کتل شي، خو اټکل کیږي چې د دې هیجاني لوبې ګټونکی ټیم به بارسلونا وي. د یوونتوس نامی ګول کیپر جان لویجی بوفون چې په 2008 کال کې په نړیوال جام کې د ایټالیا د قهرمانۍ د ګټلو په لوبه کې حاضر وو، دا ځل د بارسلونا د برید له خطرناک مثلث سره مخامخ دی. بوفون خبریالانو ته وویل بارسلونا خطرناک دی، خو یوونتوس د بریا چانس لري.
فکر
کوم رښتیا خبره دا ده چې هغه ټیم چې د میسی، سوارز، نیمار او انیستا په څیر لوبغاړي لري تابند د بریا اټکلی کیږي، خو یوونتوس هم تیویز، پوګبار، بنوچی او نور لوبغاړي لري. فکر کوم موږ به خامخا کمزوري نه یو، بلکې چانس لرو. بوفون خایی دو یوونتوس په ټیم کې تر ټولو با تجربه لوبغاړی وي او پر ځان خورا زیات ډاډ هم لري. خو بیا یې هم د لیونل میسی ستاینه وکړه او یې ویل میسی له کوم بلې سیارې راغلی او له موږ انسانانو سره فوټبال کوي. بوفون وویل دی هیله مند دی چې په نننۍ لوبه کې به میسی هم انسان شي.
په راپور کې مو د یوونتوس د ګولکیپر بوفان په څرګندونو کې واوریدل چې بارسلونا ښه ټیم دی، خو یوونتوس هم د ګټلو چانس لري. بوفان یو وخت په یوې مرکې کې ویلي وو چې تر هرې لوبې مخکې د شپې په مخه له خپلو ډسکشنو سره ویدي شي، له هغوی سره خبرې کوي او په دې ډول ځان ته ډاډ ورکوي څو په سبانۍ لوبه کې ښه ولځلی شي. خو دا ځل معلومه نه ده چې بوفان به بیا هم ډسکشنونه له ځان سره ویده کړي وي او که نه. اوس به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخه کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از این برنامه های صحت خوش آمدین. در این برنامه من فرشتان دا میزبان شما هستم. دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب باختر راسخ مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر مهمان ما هستند و در مورد اضرار تنباکو و دخانیات صحبت میکنند. دکتر صاحب راسخ به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دخانیات و تنباکو در مجموع یک معلومات بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیوی آزادی از اینکه وقت مساعد کردن که وزارت صحت عامه و بلخص ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر در ارتباط دخانیات موضوعاتی را به خدمت شنونده های عزیز رادیو ارائه بکنم. دخانیات در مجموع سگرت، نسوار، چلم، هشیش، مجموعی اینمی موادی را که نام گرفتم موادی هستند که شامل دخانیات میشن و اینا سبب اعتیاد شده میتونن. مجموعا تمام دخانیات از تنباکو ساخته شده که خود تنباکو عنصر اساسی امی موادی را که گفتم تشکیل میده. در ترکیب دخانیات که تنباکو موجود است میگن که یکی از اسباب عمده مرگ و میر در دنیا، البته به صورت مؤخر از سبب تاثیرات امی دخانیات اسباب عمدهش میتونه که از سبب امی دخانیات باشه. فعلا تنباکو عامل یکی از هر 10 مرگ و میر در جهان گفته شده که اگر استعمال تنباکو به امی منوال ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میشه که تا سال 2020 سبب مرگ در حدود 10 میلیون انسان در سراسر جهان شود. از کسایی که امروز تنباکو استعمال میکنن تقریبا در حدود 650 میلیون انسان میشه بگوییم که ما در آینده قریبی خود پیش بینی ها همینطور نشان میده که عوامل مرگ میرشان شاید از سبب استفاده دخانیات باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب راسخ. میشه در مورد اضرار دود تنباکو معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. به صورت کل اضرار دود تنباکو را ما از نظر مسلکی یا از نظر طبی به کاتگوری های که تاثیر میکنه بالای قسمت های مختلف عضویت تقسیم بندی کردیم که میشه بگوییم که از شش ها شروع بکنیم. همین قسم به سیستم قلبی و همین قسم به سیستم باروری مردانه، دهن و دندان و تاثیرات سیگارت روی حاملگی و در مجموع بالای خانم ها است. اگر مشخص تر صحبت بکنیم در شش ها که عمدتاً تا تاثیرات منفی عمدتا ششهار اگر ما در اینجا مهراق توجه قرار بدیم، سرطان شش عمدترین تاثیر منفی از یا عوارض جانبی یا
تنباکو است. زنده باشین دکتر سبراسخ، یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه.
کندارم زنگ و علی بی کمال نو کنم بیاره من بنت صرف مستقی مرو دو خانه درو نو دی وقت در خلقی اگه پیسلا بنجی تاریا کودیشن بنی اختی نو بیا دی غاری که داغه پیسلا بنی سیر دینه بیا دو خانه کرا جی وقت کنه کلی نو ما سوالی که داغ خلق سره یا زمانا خی مرکزون لیری یا دغی یا دی دو غاری دوار سیدی فرمود که کما کوایی یعنی کومی ایسی دایی دوایی که اگه تاوار نداری نورکول که درایی سی او بل داشتی جاو جیت خورگیشان گیداشان ستا داغ سیگیت و اختایی دی اگه استعمال کی او اگه در سیگیت نشد که دیده مصوارو نشد که داغ سخه دی خلاص.
زنده باشین برادر، از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
خانم ندا، اگر ما سوالشون سوالی برادر ما را درست گرفته باشم، در مجموع اینا سر مواد اعتیاد آور صحبت کردن و کمکایی که در محیطشان هست، سوالشان همی بود که از کجا و چه کمکایی را گرفته میتونن، اگر ما اشتباه نگرفته باشم. تشکر برادر محترم. به جواب سوال شما باید بگویم که در مجموع مواد مخدر، شما یادآوری از تریاک کردین، دقیقا تریاک هم از جمله مواد مخدری است که جایگاه بسیار اولی را در بدبختانه در افغانستان در استفاده از این احراز کرده و همین قسم، چون برنامه امروز مشخصا بالای دخانیات هست، یک مقدار ما ارتباط میتیم ایره، چون هر دوش از جمله مواد مخدر گفته میشه. در تمام ولایات افغانستان خوشبختانه در ما گفته میتونیم در حدود تقریبا 80 بالاتر از 80% شهروندای افغانستان دسترسی به مراکز صحی دارن. خوشبختانه امروز ما بالاتر از 100 مرکز تداوی اعتیاد در سطح افغانستان داریم، از جمله که برادر ما در شهر قندهار زندگی میکردن، در اونجا هم ما مراکز تداوی اعتیاد داریم. شما میتونین با مراجعه به از طریق کارکنهای صحی که در این راستا اونا تحصیلات دارن و در این راستا اینا از اونا کمک بگیرین و همچنان خود کارکنهای صحی جامعه بهترین یک منبع معلوماتی به خاطر دادن پیام های اساسی صحی در مورد ازرار، در مورد چگونگی کمک به معتادین بر شما کمک خواهد کردن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به نام اشرف از کوپیسا روی خط هستن. سلام علیکم.
ما از دکتر صاحب پرسان دارم که این مردم که این دخانیت کشتای خشخاش رو بگوین یا تاریخ رو بگوین، این که نش میزنه چقدر اثرات به یا مثلا یا معتاد میشه نمیشه، اثرات داره یا نداره، یا این که یک مزمه در خانه میکشه مثلا این سیگرت تاثیر به دیگران چی چه رقمی هست مثلا، یا اگه معلومات بتا.
زنده باشین اشرف جان، شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما توصیه میکنن.
برادر محترم اشرف از کاپیسا، به جواب سوال شما که دو بخش داشت، یک بخشش کسایی که در جمع‌آوری تریاک کار میکنن آیا اونا معتاد میشن، و سوال بخش دوم سوال شما که سیگرت بود، آیا کشیدن سیگرت به دیگه افراد که در اطراف کسایی که سیگرت استفاده میکنن زندگی میکنن چه تاثیرات داره. در جواب بخش سوال اول شما باید بگویم که طبعا جلد انسان برای همگی معلوم است وظایف مختلفی داره، از جمله یکی از وظایفش جذب یک تعداد مواد هست. متأکدا که گفتم میتونم که یک مقدار کسایی که جد جمع‌آوری تریاک سهم میگیرن، اینا به شکل غیر مستقیم از دو طریق اینا احتمال ازی است که اینا مصاب به خود گرفتن تریاک شوند. یکی از طریق جلد، یکی هم اینا به شکل به یک نحوی با محیطی که در اونجا تریاک وجود داره در تماس هستند و خود ازی باعث یک نوع تشویق که از طریق تشویق به یک نحوی میشن که اینا به مرور زمان استفاده کننده یا یوزر تریاک شوند. از این خاطر در خود سروی ها نشان داده که یک تعداد زیاد کسایی که در جمع‌آوری تریاک مصروف هستند اینا در آینده ها آهسته آهسته به طرف استفاده کننده تریاک و بالاخره به طرف معتادین تریاک تبدیل شدند.
بخش دومش
که سیگرت، دقیقا خود سیگرت یکی از خرابترین تأثیرات از این بالای اطرافی های کسایی هستند که سیگرت استفاده میکنن. دود سیگرت در مجموع میگن که کسایی را که به شکل غیر مستقیم از دود سیگرت استفاده میکنن اونا را از نظر طبی یا مسلکی به نام پاسیف سموکر یا دود کننده های منفعل میگن، استفاده کننده های منفعل هستند. اونا دقیقا تمام تحقیقات نشان داده که اونا ضرر زیادی را و حتی در بعضی تحقیقات که به شکل تئوری بیان شده حتی میگن ضرر استفاده کننده هایی که در اطراف کسایی که سیگرت دود میکنن وجود دارن اونا بیشتر صدمه یا آسیبی را میبینن نظر به کسایی که مستقیما سیگرت استفاده.
زنده باشین دکتر سبراسخ. برادر ما محمد هاشم از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام جوری بخیر.
تشکر، سلامت باشین. هم صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان مطرح کنین. بفرمایین.
من دکتر دا طریق خاص کوکنار بنیام دغه پاسلی دی دا امریکایانو دا وای پاسلی دی وسه ګرد شنیانو لویان ګرد کی سی مریضات کړي دی هله چې دا ډاکټر ساتو چې دا کوم دوا وته شده.
دقیقاً آخرین سروی که در افغانستان در سال 2015 نشر شد، تقریبا در حدود یک ماه قبل، این سروی از طرف به کمک INL اجرا شد و این نشان میده که دقیقا نظر به سالهای قبل ما ارقام استفاده کننده مواد مخدر در مملکت خود بدبختانه بسیار ارقام بلند داریم و این خودش
فکر میکنم یک بخش سوالشان این بود که امریکایی ها که دوا پاش دادن روی کش تریاک بسیار مریضی ها پیدا شده، در این مورد هم نظرتان اگر بین؟
تشکر. انشالله در سر از او هم بحث خود کردم. ارقام بلندی را نشان دادن. خب میایم سر بخش دیگه سوال شما که دواپاشی. طبعا دواپاشی خودش خود دوا به خاطر از بین بردن خود بوته کوکنار طبعا تاثیرات منفی را بالای، چون مواد کیمیایی هست بالای بوته ها، نه تنها بالای زمین، بالای چی به وجود میاد، بالای محیط هم تاثیرات منفی خود داره. ولی ما را توصیه مهمیست ما در این مورد وزارت صحت عامه در دواپاشی سهمی نداشته و این نقش وزارت صحت عامه نیست و این ما کاملا دقیقا میگم بر شما که در این اگر همچون مورد اتفاق افتیده باشه شما میتونین اطفالتان، اعضای خانواده و کسایی که در اون محیط هستن و با یک فاصله از اماکنی که دواپاشی صورت گرفته زندگی بکنین تا این که از راه رزی جلوگیری صورت بگیره.
دکتر صاحب پیشتر شنونده ما سوال کردن در مورد از اینکه کسایی که مثلا کش تریاک او را حاصل برداری میکنن یا به اعتیاد روی میارن، یعنی کسایی که در فابریکه های تولید از این کار میکنن آیا اینا چقدر آسیب پذیر هستن از دودش یا از او را که تولید میکنن چقدر اینا آسیب پذیر هستن؟ خب قبل از اینکه به سوال من پاسخ بدین، برادر محمد شاه کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام فرستادم. سلام به شما و یعنی دیگه نسته که واسر کرد من و سلام بذارم.
سلامت باشین. بفرمایید
دکتر صاحب. من مواد مخدر رو چرت دیگه این سر این اعصاب انسان داخل بسیار زمین ایست که سر اعصاب و محض انسان رو خدا رو تاثیر بد ندارن. این یک سوال کنم.
سوال شما گرفتیم؟
بله من سوال دوست عزیز ما رو گرفتم. تشکر از سوال بسیار خوبتان. مواد مخدر در مجموع تأثیر بسیار بدی را بالای سیستم عصب مرکزی و در مجموع سیستم عصب وارد میکنه. بدبختانه یکی از تأثیرات خراب مواد مخدر خود در نیورو ترانسمیتر از نظر مسلکی ما بگه بگویم از اونجا هست که اونجا وظایف بسیار مهمی را به خاطر فعالیت های نرمال بدن که اعصاب کنترل کننده تمام بدن است، از طریق از اونجا به شکل یک جایی که ارتباط رشته های عصبی با هم هستن از اونجا تامین میشه. بدبختانه نمی مواد مخدر تاثیرات خرابی را در مجموع در اونجا در قسمت هایی که یادآوری کردم تاثیر میکنه و باعث میشه که دمو جایی که وظایف نرمال اجرا میکنه اونا را به عطالت یا به تنبلی مواجه میسازه و به مرور زمان حتی فعالیت های از اونا را فعالیت انتقال خود بعضی کارهای مهم اعصاب در اونجا مختل میسازه. از این خاطر عمدترین تاثیراتش بدترین تاثیراتش بالای اعصاب.
بازم برادر ما خلیل از ولایت قندهار دوباره روی خط هستن. سلام علیکم خلیل جان، بفرمایید.
وعلیکم السلام. ما سوال مخکی کد سو کس و نوری دی سوال داو ما ویلی که دکتر صاحب پستو بیدی کنه که ما سوال بکی کواوری که بایی که این خلق بایی که داشتی جاو دی سجاو دی نه در جوی که
و اگر در جواب سوال برادر ما بگوییم که هستند بعضی موادی را کمپانی های مختلف ساختن به شکل ساجق و به شکل بعضی مواد دیگه که اینا به خاطر ترک اعتیاد و عمدتاً به خاطر ترک سگرت از استفاده میشه. در لیتریچر های طبی در کتاب های معتبری که در ارتباط زیادتر سالانه تحقیق میشه و نشر میشه زیادتر این چیزا تایید نشده، ولی به شکل به خاطر از اینکه از طرق مختلف کوشش به این صورت میگیره که انسان از این مشکل استفاده تریاک در جوامع مختلف که یکی از پروبلم های بیشتر بدون شک یکی از پروبلم های مهم جوامع در تمام دنیا هست، کمپانی های مختلف نهادهای مختلف کوشش میکنن که
اثر میباشه.
طبعا موثریت خود داره و ای چون امو موادی را که نیاز است که انسانایی که معتاد شده به سیگارت که عمدتا اون نیکوتین هست در ترکیب می ساجقایی را گد میکنن و ای تدریجا کم ساخته میشه تا ای که به ترک سیگارت بره.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ که دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام خورجان جور پخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
تشکر مننه. در نشه تو کوپ در قدم موضوع ده.
بله بله، در رابطه به مواد مخدر تنباکو اگر کدام سوال دارین بفرمایین.
مننه. در نشه تو که اول که در دکتر سامشت پجار معلومات راکی چی سر کم یو انسان کولی سی چی د نشي توکو څخه ځان وساتي، لوی لامل یې هغه کوم دی چې د نشي توکو باندې یو انسان اخته کیږي او په آینده کې وروره د دغه نشي توکو څخه و انسان ته ضرر رسیږي او لوی ضرر یې کوم دی چې وروره هغه په آینده کې وروره د انسان جن متاثره کیږي.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
بسیار زیاد تشکر برادر محترم. در ارتباط عوامل رجوع به مواد مخدر باید بگوییم که عوامل مختلف در استفاده مواد مخدر نقش دارن. اگر مشخصا سر چون موضوع دخانیات و تنباکو است، سر ازی اگر ما تمرکز بکنیم، عمدتاً در تحقیقاتی که صورت گرفته 4 دلیل عمده را به ای یافتن. یکی تقلید از دیگرها و در شروع به یک شکلی که کسایی که خصوصا شروع ازی به جوانی می باشه به شکلی که ای را به یک نوع افتخار و به یک نوع در حقیقت غرور استفاده شده. امی قسم اطرافی ها و دوستا در این نقش داشتن، مثلا در یک فامیل کلان فامیل استفاده کرده، جوان ها از اونا باز هم دیدن پیروی کردن و یا هم دوستا و رفقای همنشینایی که در اطراف جوان ها بوده اونا در حقیقت به یک نوع باعث تشویق گرفتن سیگارت و یا هم دیگه دخانیات شدن. مشکلات اقتصادی نقش خود داره. مشکلات اقتصادی عمدتا میتونه میره یکی از دلایلش بگوییم که زیادتر فقر خودش باعث میشه که به یک نحوی رو بیارن و پناه ببرن به مواد دخانیات. و همین قسم یک تعداد کمپانی ها به خاطر تجارت بعضی اشتهارات، اعلانات و بعضی تبلیغاتی را میکنن که اونا هم محصولات خود به فروش برسونن و این یک نوع تشویق برای جوان است. همین چهار دلیل عمده را
بله.
گرفتن.
یک جزء سوال شما مانده، اما قبل از یک برادر مروی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن؟ باز بعد از او سوال از یار پاسخ بگوین. جنید از ولایت لوگر، بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، سلام به شما و ایمان شما.
سلام خدمت شما هم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال من اینه که همین مواد مخدر مثلا سیگارت، چرت، نسوار بالای جلد انسان تاثیر داره؟
تشکر برادر.
تشکر برادر محترم جنید، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. دقیقا مواد مخدر در مجموع و علل خصوص دخانیات بالای جلد تاثیر منفی خود داره و یکی از عوامل پیری قبل از وقت در کتابا گفته شده که خود استفاده دخانیات است.
یک جزء سوال برادر ما قبلا زنگ زده بود باقی مانده که گفت که چطور میتونن از حالت اعتیاد بیرون شون، یعنی ترک کنن اعتیاد، اگر در مورد نظرتان بگید.
خب من در یکی از سوالات دوستای دیگه ما میره ما گفتم طبعا خود اعتیاد وقتی که شخص معتاد میشه باید امو قدم اول باید تصمیم به ترک اعتیاد بگیره،
تصمیم قاطع داشته باشه.
کمک اطرافی ها بسیار کمک میکنن بر تشویق از این که او شخص بتونه اعتیاد ترک بکنه.